دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای د ترکی غونډې لپاره د ولسمشر اشرف غنی طرحه دوی ته هم رسیدلې ده خود دغه شورا وایان فریدون خوزون رسنوی ته وویل چې نن به هم د ترکی غونډې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې په جوړولو کار وشي خوزون پرون د بیلابیلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د یوې 15 کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي چې په خبره یې مشری محمد یونس قانونی کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د مصالحې عالی شورا دواړه مرستیالان او د سولې مرکچی پلاوی رئیس یې همغړی دی د ملي مصالحې عالی شورا ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 30 طرحو په څیړلو بوخته ده دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس لیکلي د ترکیې غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې یوه طرحه برابره شوې چې نوموړي د دغې طرحې موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي رویټرز د ولسمشر غنی د دغې طرحې په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندیز شوې لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول سیاسي جوړجاړی او د طالبانو له لورې د نړیوالو تر څارنې لاندې د اوربن منل دوهم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي او په درېیمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوې چوکاټ جوړول او د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي په دې اړه تر اوسه هر کوم غبرګون نه دی ښودلی امریکایي چارواکو له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې د دغو چارواکو په وینا د دغه کار موخه پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغېزو په مخنیوي کې برخه لرل دي د اپریل 4مه د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د امریکا سفارت شازده فیر راس ویلسن په یو لړ ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده ویلسن ویلی امریکا له افغان حکومت سره د ماین پاکۍ په برخه کې د کال 40 میلیونه ډالر مرستې او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته ژمن دی د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې یادونه شوې چې امریکا له 1993 څخه تر 2000 کاله پورې له افغانستان سره په دغه اړه څه باندې 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري افغانستان په یوه خوندي زیاده بدلولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي د افغانستان د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان شوي دي د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د سرک غاړې ماین چاودنې له امله د سیمه ییز اردو یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي دغه چاودنه نن د قرباغ ولسوالۍ په سبسنګ سیمه کې د یادو سرتیرو پر موټر شوي ده نوموړي زیاته کړې چې افغان ځواکونو د پیښې په سیمه کې یو بل ځای پر ځای شوی ماین هم کشف او خونسار کړی دی تر دا مهاله د یادې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې دا د تېرې ورځې را په دې خوا په کابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو دریمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي په هند کې نن د کرونا وایروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوي دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هند د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تېرو 40 ساعتونو کې د کرونا 103,555 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بې ساري دي له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوي وي اوس په تر ټولو ډېر ځپل شوي ایالت ممبای کې چارواکي د وایروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارده وګړو له ډلې څه باندې 6.5 میلیونه واکسین کړي دي دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولي دي د ترکی حکومت خپل 10 متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي دي دولتي رسنیو نن وویل د افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصي لیکي د ترکیې د امنیت لپاره د مونتریو معاهدې پر اهمیت ټینګار وکړ په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګي باید پوزین شي انادولو خبري اژانس ویلي څلور نور مشکوک کسانو ته لارښوونه شوه چې تر دریو ورځو پورې د انقری پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیکي د سمندري ځواکونو 104 په خوانیو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړي، خو چارواکو دا لیک غندلی او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکي حکومت واکونه ګواښي. د ترکیې د ولسمشرۍ ویان ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نښې نښانې ښکاري. تاسې له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. په انډونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو اورښتونو له کبله تراوی زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن وویل بارانونو په ختیځ تیمور او د انډونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې خوایدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د انډونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینی لیکلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې 38 مړي راوباسي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په انډونیزیا کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لادره کړي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوي نه دي. دغه راس په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا سره په خبرو کې له هغه ملاتړ اعلان کړي. اردن کې پخوانی ولیعهد کورنۍ حبس ته چول شوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وسیته اوخته دي. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا له هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د آرامۍ لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور پورې کړی چې د پاچا مایرانی ورور او پخواني ولیعهد شاهزاده حمزه بن حسین له بهرنیو ډلو سره اړیکې درلودي او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې یې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبري مفسده بللې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
نړیوال بانک په افغانستان کې سیاسي او امنیتی ستونزو ته په اشاره کې ویلي دي چې پر روان کال کې به په افغانستان کې اقتصادي وده سستوي. دغه بانک اټکل کړی دی چې په 2021 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 1% وي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه نور تفصیل را لګل دي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک تازه راپور خي چې په 2020 کې د کورونا وایرس وبا د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولې او دغه هیواد اقتصادي وده 2% راټیټه کړې ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا د وبا پر مهال د افغانستان د کرنې سکتور تر یو بریده له اقتصادي ثبات سره مرسته کړې، خو په 2020 کې امنیتي او سیاسي ننګونې له یوې خوا او د وچکالۍ ګواښ له بلې خوا هغه موارد دي چې په روان کال کې به د افغانستان په اقتصادي وده کې د خنډ لامل شي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصاد پوه توی باس حق وایي چې د کورونا وبا سربیره ناڅرګند سیاسي وضعیت، د نامنیو زیاتوالی او د سولې د بهیر نامعلوم برخلیک په افغانستان کې د پانګونې د کموالي لامل شوی. سوداګر ډیر وارخطا دي. اعتماد په ډیره ټیټه کچه کې دی. پانګونه کمه شوې. کاروبار د خوالي په ځای مخ په ترنګل کې دی. له همدې امله هغوی پانګونې ته لیواله نه دي او نه غواړي چې د افغانستان په اقتصادي سرخ کې خپلې پیسې په کار واچوي، ځکه چې هغوی د ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښنه لري. ښاغلی حق ټینګار وکړ چې د خصوصي سکتور له پانګونې پرته به د افغانستان اقتصادي وده مخ په ځوړ لاړه شي. نړیوال بانک وایي که په 2022 کې د کورونا وبا تر یو بریده کنټرول شي، نو د افغانستان اقتصادي وده به په دغه کال کې 3% ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی وایي چې د اقتصادي وضعیت په خوالي کې پستیا د بیکاری د کچې د لوړېدو او د دولت د عوایدو د کمیدو په معنا ده او ورسره به د افغانانو د ژوند شرایط لا پسې سخت شي. خو نړیوال بانک په 2021 کال کې د دغو ننګونو سره د مبارزې لپاره له افغانستان څخه څومره مالی ملاتړ ته چمتووالی لري؟ ښاغلی کرالی په دې اړه د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل، په 2021 کې له افغانستان څخه زموږ د مالی ملاتړ کچه شاوخوا 100 میلیون ډالرو ته رسیږي او ښایي دا 150 میلیونو ته پورته شي. موږ همداشان په اټکلیز ډول 650 میلیون ډالره د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه هم برخمن یو چې په مجموعي توګه 1.4 میلیارد ډالره کیږي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه چې د سولې لټینګې دوه وروسته به هم دغه بانک له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او که د سولې خبرې مثبت لوري ته لاړې شي نو له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې په مرستو کې هم زیاتوالی راشي. د ښاغلي کرالي په وینا افغانان باید ډاډه شي چې د سولې توافق د هغوی په ګټه دی او د هغه په باور دغه توافق به په ملي کچه د خوځښت د وسلوالو د ادغام او د کډوالو د راستنېدو لامل شي او دغو مسلو ته رسیدنه د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو کارپو قیس محمدي وایي چې له شک پرته اقتصادي امنیتي او روغتیايي تحولاتو د افغانستان په اقتصادي وده منفي اغیزې کړي او دا لړۍ به دوام ومومي. د ښاغلي محمدي په وینا کله چې په یو کال کې د اقتصادي وده کچه راټیټه شي په بل کال کې هم په اقتصادي وده باندې اغیزې کوي او افغان حکومت باید د وضعیت د ښوالي لپاره له وړاندې چمتووالی ونیسي.
بودیجه په تمامه توګه باندې مصرف شي، مثلا پروژې ټول تطبیق شي، هغه عواید چې باید راټول شي په سمه توګه راټول شي بدون د دې چې په هغه کې فساد وشي، او بیا هغه پراختیایي پروژې چې د افغانستان لپاره مهمې دي په هغه کې کار وشي. خو معمولا داسې ښکاري چې حکومت دغه کارونه په لنډ مهال کې نشي کولای او دا باید دي کې چې د حکومت عواید هم کم شي او دا په خپل د عمومي اقتصاد هغه متاولینو باندې بد اغیزه کوي او بالاخره اقتصاد په مجموعي توګه پتروشت لري او ښه پرمخ نه ځي.
نړیوال بانک هم په خپل راپور کې ویلي چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د ښوالي لپاره د ښې حکومتوالۍ د اصلاحاتو د تطبیق له فساد سره د مبارزې د عوایدو د راټولولو او د سوداګرۍ د غښتلتیا په برخه کې ګړندي اقدامات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده چې د واشنگتن له نشریږي. د افغانستان د لوړ زده کړو د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1400 لمریز کال د پوهنتونونو او د لوړ زده کړو د مؤسسو د ازموینو لړۍ به د سار په اتمه په 15 ولایتونو کې پیل شي. د دې ادارې د عمالي رئیس نسیم ګل سهار ویلي دي چې تا کال به په دولتي پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې قریب 15,000 محصلین جذب شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1400 لمریز کال لپاره د کانکور ازموینو احتمالي پلان اعلان کړ چې له مخې به د سور پاتمه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو په موسسو کې د شمولیت لپاره د ازموینو د اخیستلو لړۍ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د ازموینو ملي ادارې د عمالي رئیس نسیم ګل سهار امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې که تخنیکي ستونزې پېښې شي نو د کانکور ازموینې به د سور پاتمه په 15 ولایتونو کې پیل شي.
د ازموینو ملي ادارې د 1400 کال د کانکور ازموینو لپاره خپل احتمالي پلان اعلان کړ. کچیرې د هیواد اقلیمي او امنیتي وضعیت خوي او کومي تخنیکی ستونزې پیدا نشي، ازموینه به ان شاء الله د روان کال د 1400 په اتمه نیټه د هیواد په 15 ولایتونو کې هم مهاله پیل کیږي. دغه سکل ازموینه په 3 دورونو کې اخیستل کیږي چې لومړی دور یې په 15 ولایتونو کې تنظیم شوی دی او په لومړي دور کې به شاوخوا 9000 د طالبان ګډون کوي. په دې کې د کانکور عمومي، متفرقه، دینی علومو، 14 پاسان او شپې 15 د ازموینې ګډونوال شامل وي.
د سیمبل سهار ویل چې د سور شپږمه او مورز د کانکور ازموینو د دوبلیکلې لپاره ځانګړي شوي دي. د کانکور د ازموینو په لومړي پړاو کې سمنګان، سرپل، غور، نیمروز، بادغیس، فراه، نورستان، پکتیکا، دایکنډي، زابل، اورزګان، هلمند، کندهار، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، کاپیسا، پنشیر، لغمان، کونړ، پروان، ننګرهار او د بغلان ولایتونه شامل دي. د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د عمالي رئیس نسیم ګل سهار ویل چې په تو نور ولایتونو کې ازموینې د سور د میاشتې په 13 او 14 نیټو اخیستل کیږي او د کابل په ولایت کې د کانکور ازموینې د جوزا په میاشت کې واخیستل شي. ښاغلي سهار ویل چې د افغان حکومت د پلان له مخې سکال به یوازې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې شاوخوا 15,000 نوي محصلین جذب شي.
پخواني ظرفیت په اساس باندې دومره ویلی شم چې باندې 18,000 یا 20,000 پورې جذب به په په پانتونونو کې وي، شاوخوا 13000 نفر به په دارالعلومونو کې یا دینی مدارسو فارغان جذب شي په دینی دارالعلومونو کې، یعنی په 14000 کې، او همدارنګه 40000 نفر به په انسټیټیوټونو کې جذب شي. ځین انسټیټیوټونه نوې جوړ شي یا پانتونونو کې ځین رښتې نوې ایجاد شي، نو ټول جذب له 100000 څخه تر 115000 پورې کېدای شي.
په افغانستان کې سکل سباندی 200000 د دولسم ټولګي فارغان د کانکور په ازموینو کې ګډون کوي، چې د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د جذبېدو سربېره به په لسګونو زره نور په خصوصي پوهنتونونو کې هم جذب شي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تیر کال د کرونا وبا د افغانستان په تعلیمي سیستم هم خورا ناوړه اغېزه وکړه، او افغان حکومت اړ شو چې د ډیرو بیاشو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه وتړي. کسب د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړلو پر مهال د انټرنیټ له لارې په آنلاین بڼه محصولونو ته د زده کړو پروګرام ترتیب کړی و، خو په افغانستان کې د انټرنیټ د ستونزو له امله ټول محصولونو ترې لازمه ګټه پورته نه شوه کړې. د همدې له امله په پوهنتونونو کې د زده کړو د پیل په سر کې محصولونو له سره خپل تیر درسونه ولوستل. د لوړو زده کړو وزارت د وایز برسل حنیف پرزان وایي چې د کورونا وبا تیر کال په پوهنتونونو کې زده کړو بهیر د ستونزو سره مخ کړی و. ښاغلی پرزان امریکاغه ګشنه راډیو ته وویل چې په پوهنتونونو کې د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره د یو پلان په ترتیبولو باندې کار کوي.
په تازګي شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی
په دې وروستیو ورځو کې د لوړو زده کړو وزارت د وزارت عالی شورا رهبری د کابل د طبي علوم پوهنتون ته هدایت کړی چې د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره یو وړاندیز ترتیب او د لوړو زده کړو وزارت ته وسپاري.
اوس مهال د افغانستان په پوهنتونو کې د تیر دیارلسوه نه نویم لمریز کال د مني د سمستر ازموینې روانې دي. دا ازموینې تېره ورځ پیل شوې دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې د کورونا وایروس د ملک په سوداګرۍ او ترانزیت باندې دومره سخت اغیز نه ده کړی. د احصایې او معلوماتو اداره وایي چې تیر کال د سباندې 6.5 میلیارډ ډالر په ارزښت واردات او د سباندې 6.5 میلیون ډالر په ارزښت ملک ته واردات شوي دي. لیمینیازې د کابل نه راپور راکړی دی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان فواد احمدی وایي کڅه هم تیر کال د کورونا وایرس لامل د سیمه هیوادونو سوداګرۍ ته زیان رسیدلې، خو د افغانستان په سوداګرۍ کې د صادرات او واردات برخه کې د پام وړ کموالی نه راغلی. خغلی احمدی وویل چې په ټوله کې په 1999 کال کې د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت له کوم جدي مشکل سره نه دی مخ شوی.
با توجه به ویروس گسترش ویروس کورونا، اما با آن هم افغانستان از نوعی تجارت و ترانزیت
کرونا ویروس ته پکتو افغانستان بیا هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لکم جدي مشکل سره مخ نشو. که څه هم په 1999 کې زموږ اوایت کم شول، خو نسبت ګاونډیو هیوادونو ته افغانستان لږ زیان لیدل دی.
د افغانستان د احصایې اداره هم درنګ وایي چې تیر کال د څه باندې 6.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او د 6.5 میلیون ډالر په ارزښت واردات شوه دي. د دغه اداري ویاند روینا شهابي په دې اړه امریکا غږته وویل
ارزش صادرات کشور د سال 1399 در حدود
دا وایي 1399 کال کې د هیواد صادرات ارزښت شاوخوا 6.5 میلیون ډالر رسیدا او د واردات ارزښت 6.5 میلیون ډالر و
ډالر محاسبه شوه.
سره له دې چې تیر کال د کورونا وایرس لامل د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزي لارې د وی مودل لپاره وټړل شوې، خو افغان حکومت وایي چې کورونا وایرس په افغانستان کې سوداګري او ترانزیت نه دی زیانمن کړی. خو اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې کورونا وایرس د افغانستان سوداګري ته هم زیان اړولې دی، چې له همدې امله د تیر کال په وایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی او افغان حکومتونو شکوله ټاکل شوې هدف ته ځان رسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
راپورټونه کې نن یو موضوع دا ده، سرچینه وایي چې د سولې په حق له د استانبول غونډه د اپریل په 14 شروع کیږي او لاسورځي به ادامه ولري. بل په لو د سولې د عالی شورا مشرتابه د سولې د طرحې په مسودې باندې مجلس کړی دی. د استانبول د غونډې په درشل کې نخته زوره خسته حکومت او طالبان یو بل ته د درنو تلفاتو ادعا وکړي. اکمس روش د کابل نه راپور شا کړی.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو د جوړیدونکو غونډې لپاره تیاری، خو په هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت. په دوحه کې د ترکیه د غونډې لپاره د اسلامي جمهوریت، طالبانو، امریکا، ملګرو ملتونو او نورو د استادو ترمنځ د سلام مشورو ترڅنګ په کابل کې د مصالحې عالی شورا هم پر بیلابیلو طرحو او نظریاتو کار کړی چې له ټولو څخه یو واحده طرح تیار کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکی ترناسته پوری موږ کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنز د نظر یووالی او نزدېکټ رامنځته کو او کولای شو چې د ترکی ناسته یو واحده طرحه وړاندې کو. په همدې خاطر باندې مختلفه طرحې او نظریات چې د کمیټې تر بحث لاندې نیولې او په غو باندې بحث وشو پر دې کې به هم دغه ناسته دوام لري.
سرچینه وای ټاکل سوی د ترکیه غونډه د رواني اپریل میاشتې لښپاړه سمې پیل او لسورز دوام وکړي. خلای هم د نیټه په اړه ورستی پریکړه نه ده سوی. شنن کې په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان دواړه په دې ناسته کې لیوالتیا نه لري او منتظر دي چې تر مې میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا پاتې دوه په اړه ورستی پریکړه وسی.
د امریکا فشار دا چې دا غونډه باید ترسره شي او په دې ناسته کې باید افغانستان په آینده میکانیزم باندې هر اړخیز بحث کیږي. د افغانستان د جوابي حدودو برسیره به پکې دي. افغانستان په قضایو کې مطرح حدودونه د امریکا او روسیې په شمول ګډون کوي او ممکن دا ناسته به د بند تیر ناسته په دوام هماغسې یو هر اړخیزه ناسته وي.
د سولې د دغه روانو هڅو سره سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی. طالبانو یو ځل بیا ویلي د دوی پر ضد په کندهار، بدخشان او نورو ولایتونو کې پیل سوي عملیات چې هوایي بریدونه پکې شامل دي د دوی له تړون څخه سرغړونه ده چې باید ودرېږي.
در یک شبانه روز گذشته تلفات بسیار زیاد سنگین به طالبا در 10 ولایت وارد شده. 156 طالب در 10 ولایت کشته شدند و بیشترین تلفات شب گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به طالبا در ولسوالی ارغنداب و ولایت قندهار وارد کردند. در حملات نیروهای ما بیش از 70 طالب در ولسوالی کشته شدند و به همین ترتیب ده ها تن دیگرشان زخمی شدند.
شنن کې وایي چې جګړه او د سولې خبرې دواړه یو ځای مخته نه ستلای. دی وایي تر هر څو وړاندې باید شکل اړخونه پر اوربند هوکړه وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
درنو اوریدونکو، په مزار شریف کې یو شمیر خزې د سولې په پروسه کې د ګډون هیله لري. دوی وایي چې باید د سولې په خبرو کې د دوی حقوق په پام کې ونیول شي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه په دې حق له راپور شالګل ده.
په مزار شریف کې یو شمیر خزې د سولې پر راتلونکو ناستو کې د ګډون هیله کوي. وایي چې باید په ټولنه کې د دوی د موجودیت په اړه د دوی اندېښنې لري شي. د بلخ اوسیدونکو مولوی عبدالحنان وایي چې طالبانو د خپل حکومت په وخت کې خزو ته د تعلیم حق نه ورکړي. د د په فکر کې د شی حالات مناسب نه وو.
ولې چر حقوق زنه برښون نه ده؟ چر مکتبو بسته شو؟ چر زنه در حضور فیزیکی نه داشتن؟ در بازارو د اینجا نه داشتن؟
د طالبانو د رژیم پر وخت ولې خزو ته حقوق نه ورکړل شوی؟ ولې خونځي وتړل شو؟ عام ټولنه کې د فعالیت فزیکی حضور نه درلود؟ که طالبان د اسلامي حکومتونو مثال ورکوي نو پاکستان، ماليزیا، ترکیه، عربستان او مصر یادوي. ولې هلته خزي خونځي ته ځي او هیڅ ډول ممانعت ورته نشته خو کېدای شي حالات مناسب نه وي. دغه دینی عالم وایي چې په اوسنی وخت کې د خزو یو شمېر عمده لاسته راوړنې شته چې څنګه حقوق کې ورکړل شوې دي.
بزرگترین دستاورد کې ما برزنه میبینیم علمی است کې یک زن سال پیش بدل میشد و بعد داده میشد حق تعیین کردنی.
د خزو لوی لاسته راوړنه اوس دا ده چې شل کاله په خوای و خزه په بدل کې ورکول کېده، په بدو کې ورکول کېده او په خپل خوخه د ازدواج حق نه درلوده، په زور ورکول کېده. دغه د خزو لپاره لوی لاسته راوړنه ده. نوموړی وایي چې که خزی د سولې په پروسه کې د ګډون یادونه کوي باید داسې خزی معرفي کړي چې په دینی چارو بشپړې پووي.
زنها یک چند نخبه خود برای مذاکره صلح به ترکیه بفرستند. کسی را بفرستند که اون او در موضوعات
خزی باید له هر ډول تبعیض پرته خپل څو استازي د سولې پاړه د ترکیه ناشته ته ولېږي. داسې څوک ولېږي چې هغه په شرعي او حقوقي مسایلو پوهوي چې له طالبانو سره استدلال وکړي. د ټولنې فعال خزی بیا وایي چې طالبان باید د خزو حقوقو ته پاملرنه وکړي او د خپل پخوانی رژیم په سیر لخصو څخه د تعلیم او په ټولنه کې د فعالیت حق و نخلی. دوی په اوسنی وخت کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمې په مثال کې یادوي. وایي چې طالبانو په کلیوالو سیمو کې د نجونو خونځي تړلې دي. د بلخ و مدني فعال سوریا همتی داسې وایي.
ما چیز فراتر از قانون و شریعت نمیخوایم. شریعت به ما حقی را داده که ما کار بکنیم و ما بسیار حق های
من له قانون او شریعت اضافه څه نه غواړو. شریعت دا حق را کړی چې کار وکړو. اسلام داسې حقوق خزو ته ورکړي چې کېدای شي ډېر خلک ترې خبر هم نه وي. موږ له طالبانو غواړو چې دوی باید په دې باوري شي چې ښځې په ټولنه کې فعالې وي. په دې ورځو کې چې په ترکیه کې د سولې په اړه په راتلونکو ورځو کې کانفرنس جوړیږي، د ښځو د حق غوښتنو په اړه غونډې او فعالیتونه زیات شوي دي. دوی اندېښمنې دي چې که طالبان په راتلونکي نظام کې په واک کې شریکیږي، د دوی هغه لاسته راوړنې به ضایع شي چې په تیرو شلو کالو کې ورته مبارزه کړې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. د اردن د صدر اعظم مرستیال معین ایمن صفادی وایي چې د پاچا عبدالله ناسکا ورور او پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هیواد د بې ثباته کولو د دسیسې په خاطر د بارنیو کړیو سره کار کوي. حمزه چې په اردن کې د اداري فساد یو نامتو انتقاد کوونکی و، د مسؤولو کسانو د محاسبې غوښتنه یې کړې وه. کارپوهان په دې باور دي چې دا د حکومت مخالف نه دی، بلکې د پاچا د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو پالیسیو مخالف دی. د امان نه د امریکا غږ د خبريال دل گاولت د راپورت خلاصه نظرانه یوسف زیدی ولی.
د اردن په واکمنی شاهي کورنۍ کې هغه وخت د غلنج راپورت شو چې د شنبې په ماخام کله چې شهزاده حمزه د پاچا عبدالله کشرور اعلان وکړ چې هغه نشي کولای خپل کور نووزی، او دولتي رسنیو راپورت ورکو چې لوړ پوړي چارواکي د یو تحقیق لپاره توقیف کړی دي. حمزه بی بی سی ته یو بجوی پیغام لیکلی دی او په هغه کې ویلی دی د هغه غږ په زور غلی شوی دی او ویلی دی چې اردن په فساد کې ډوب شوی دی. د اردن پوز حمزه ته ویلی دی چې د ملک د ثبات او امنیت په لخه کولو لپاره چې هغه کوم فعالیتونه شروع کړي دي هغه دی ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د اردن پوز د هغه فعالیتونه نه دي په ډاګه کړي. پوز مشر یوسف هونیت هغه رپورټونه رد کړی دی چې وای حمزه یې نیولې دی. په اردن کې د چارو کارپو لبیب کاموی وای
لیټس کمپین ان ویزیټینګ ویریس ټرایبس وچ دی کینګ بیلیوز جوردن ټرایبس ار دی بیس.
په ورستیو کې حمزه بلابلو قبیلو ته ورغلی دی او دا هغه د دغه کمپاین په اړه باندې بچا دا باور لري چې دا د هغه د اصلی قدرت اساس دی. دا هغه قدرت چې ټول امنیتی پرسنل پوز او استخبارات پکې شامل دي. هغه د حمزه له خوا دغه قبایل ته ورتګ خپل ځان ته ګواښ کړي. اوس چې پاچا کوم کار کوي هغه غواړي چې د حمزه کمپاین ختم شي، او په هم دغه محل هغه نور مخالفینو ته هم یو واضح پیغام ورکوي چې زه به خپل مخالفه فعالیتونه نه زغمم، حتی زه د خپل ناسکه رول په خلاف باندې هم اقدامات کولای شم. حمزه په امریکا کې د زیږیدلي ملکی نور او د پاچا حسین زوی دی. حسین په 1999 کال کې مړ شوی و. د هغې نه وروسته عبدالله د اردن پاچا شو او حمزه یې د ولیعهد په توګه باندې وټاکو. خو 15 کال وروسته عبدالله د هغه نه دغه لقب بیرته واخیستو او خپل مشر زوی حسین یې د ولیعهد په توګه وټاکو. په اردن کې د چارو کارپو امیر السبیلی وای د امریکا او سیمیزو قدرتونو په شمول د دغه ملک امنیت ساتونکو ټولو د پاچا عبدالله ملاتړ اعلان کو. خدا چې د پیښې په شاهي کورنۍ کې ډېر زیات لانجې راپورته کړي. په سیاسي توګه رښتینی خطر په خپل پتخ کې دننه د سیالۍ دروازې نرمول دي. دا نیو کې په خپل د کورنۍ په منځ کې دا هیڅ کله په اردن کې داسې نو شوي. د کرونا وبا د اردن اقتصاد ته سخت ضربه رسولې ده. د یادونې وړ ده چې اردن په خپل باندې د ګاونډیو ملکونو د جګړو له کبله په دغه ملک کې 1.5 میلیون کډوال لري. د چارو کارپوهان وایي چې پاچا خپل مخالفینو ته یو واضح پیغام ورکړی دی چې دغه ډول فعالیتونه نه مني.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلتا پای ته رسیده تر بل خبرونه تاسې په لوښ دښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.